دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه پروندو جمعې په ورځ د قندوز د ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ د الف بردی په جامع جماعت کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو په موقع په 14 کې یو کس وژل شوی دی او و کسان ژوبل شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د قندوز د ولایتي پولیسو د یوان قاری عبیدالله عابدي له قبله رپورټ ورکړ چې بم د جماعت دننه نصب شوی و او داسې عیار شوی و چې د لمانځه د ادا کولو په وخت وچوي. تر اوسه پورې لا کومې ډلې د دغه مرګانۍ حملې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د څار دفتر سیګار وایي چې افغانستان دا وخت د تیرو دریو لسیزو په موده کې د ډېرې سختې او بدې وچکالۍ په ګرفت کې دی. سیګار د سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د سرو میاشتو د ټولنو د یو تازه رپورټ په حواله چې پرون د جمعې په ورځ خپور کړی وایي له همدې امله د غنمو د فصلونو حاصلات اوسط حد نه هم کم و. له بلې خوا توقع ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست به په 2 ورځو کې مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت یو مطبوعاتي ویان مولوي زهیر په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د هغه د دې سفر هدف دا دی چې له روسیې نه د وړو او تیلو په شمول د بنیادي اجناسو د رانیولو په باب د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت یو هیئت چې د روسیې په صفات لې د چهارشنبې په ورځ د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې د 2022 میلادي کال په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړ. د روسیې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې طالب چارواکي له روسیې نه سږکال د 2 میلیونه ټنه غنمو او 15,000 ټنه تیلو د رانیولو نیت لري. افغانستان په بدل کې روسیې ته وچه میوه او منرالونه صادروي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په کابل کې د ایران سفیر د دغه شرکت له ماموران سره د ملاقات په وخت د افغانستان د انرژي په سکتور کې له پانګې اچونې سره علاقه ښودلې. د برېښنا د دولتي شرکت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ د غبرګولي په 20 خپره شوې راغلي چې ایران د دغه شرکت یو رسمي هیئت ته بلنه ورکړې ده چې په دې اړه له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو په غرض تهران ته سفر وکړي. افغانستان دا وخت د خپل ضرورت د ټول برېښنا او یا په سولو کې د ایران او د مرکزی آسیا له جمهوریتونو نه واردوي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اورئ. د طالبان حکومت د پنجشیر په ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو لخوا د یوه نظامي هلیکوپټر د راغورځولو ادعا رد کړې ده، خو منلې ده چې یو روسي ساخت MI-11 ډوله نظامي هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو په سبب د ایرزو په دره کې کېناستلو ته اړ شوی. د پنجشیر د والي د دفتر ویان ابو بکر صادق د مخالفان لخوا د هلیکوپتر د 4 تنه عملی د نیولو ادعا هم رد کړله. د طالبانو د مخالف جبهې مطبوعاتي ویان صبغت الله احمدي د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې هلیکوپتر د 2 ځواکونو 2 او 3 تنه غړي ژوندي ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل وایي چې د تیرو 2 هفتو په موده کې د رارسېدلو رپورټونو نه داسې ښکاري چې د طالبانو په لاس بې له محاکمې نه د وژلو او په قصدي توګه د خلکو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. د نړیوال سازمان په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره کړې د طالبانو د انتقالي حکومت پر چارواکو باندې غږ وکړ چې په فوري توګه دې د نیولو او غیر قانوني وژنو مخه ونیسي. د افغانستان د نړیوال سازمان په بیانیه کې په ځانګړې توګه د پنجشیر ولایت ته اشاره شوې ده، خو طالب چارواکو په دې اړه د مخالفان لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي او وایي چې بې د محکمې له حکم نه نه څوک نیول کیږي او نه محاکمه کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په بلنه د یو رسمي سفر په غرض بلونه انقره ته ځي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوکران کې د جنگ لپاره کېدو نه وروسته پرون د جمعې په ورځ د غبرګولي په 20 د دویم ځل لپاره د یوکران پایتخت کیفتا ولاړ او د هغه جنگځپلي هیواد له جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی سره د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د نیوزویک انلاین مجلې د رپورت لمخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پورز په یوه مرکه کې ویل لویدیځو قدرتونو د ډیرو سختو بندیزونو د لګولو باوجود هغوی نشو کولی چې د روسیې مخه ونیسي او له خپلې ارادې نه واړی. په عین وخت کې د یو ایس نیوز ان ورلډ رپورټ مجلې د یو تازه رپورټ له مخې په یوکران کې د روسیې د پوځ د ښکاره ناکامۍ له امله د نظامي طاقت له لارې د تایوان د نیولو په باب د چین د پوځ پلان هم ټکنه شوی دی. مجله وایي که هم چې د چین سیاسي او نظامي مشران اوس هم په دې اصرار کوي که تایوان خپل استقلال اعلان کړ د چین پوځ به په زور ونیسي او په خپله خاوره کې به شامل کړي. خو د شخصي خبرو په دوران کې هغوی مني د نظامي لارې باندې تایوان نیول دومره اسان نه دی. د میټرو آنلاین خبري شبکې د جمعې په ماښام ناوخته د رویټرز خبري اژانس په حواله رپورټ ورکړ چې د روسیې د طبي ګاز په یوې غټې څا کې اور لګېدلې دی. د دې نه مخکې هم په څو ساعتونو کې په مرموزه توګه اورونه لګېدلي چې تر اوسه پورې علت نه دی څرګند شوی. د یورنګې د طبي ګاز د څا د اور لمبې له څو میله لرې مسافې نه هم لیدل کېدلې او تورې لوخړې فضا ته پورته کېدې. د طبي ګاز دا غټه څا چې د نړۍ دویمه غټه څا ګڼل کېږي له مسکو نه 3500 کیلومتره لرې په ختیځ کې موقعیت لري. د یوکرین پوځونو د لوهانس له سیند نه د روسیې د عسکرو د راتېرېدو د مخنیوي په خاطر پنجشنبې په ورځ د دغه ښار یو غټ پل په خپله په بمونو والوزو. په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ د جون په شلمه ملګري ملتونه د مهاجرینو نړیواله ورځ لمانځي. خو د امریکا غږ د ملګرو ملتونو خبریاله مارګریټ بشیر وایي چې سږ کال د مهاجرینو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په نړیواله کچه اوس د بل هر وخت پر پرتله د وسلوالو شخړو جنګونو تشدد او قدرتي آفاتو په وجه د مهاجرینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا یونیسیار په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي د نړۍ له ګڼ شمېر هېوادونو نه نه هاتیا ملیونه خلک له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. د دغه نړیوالې ادارې د کمیشنر فیلیپو ګراندی په وینا ممکن چې د روان میلادي کال تر پایه پورې د مهاجرینو شمېر له سلو ملیونو نه واوړي. او د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پیلوسی دریاتیا کلن میړه پال پیلوسی پولیسو اړم ورځ په داسې حال کې خپل موټر نه راکوس کړ چې د نشې په حال کې موټر چلو. د محکمې د یو قاضي په حکم د $50,000 په ضمانت خوشې شو. یو تجربه کار شوکمار د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې د یو امریکایي سیلانی نه په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي سره ملګري حمله وکړه او د هغه قیمتي ګړۍ وتښتوله. $50,000 قیمت یې لرو. د سی سی ټی وی کمرې لخوا په اخیستل شوي ویډیو کې لیدل کېږي چې شوکمار پر سیلانی باندې حمله کوي او د سترګو په رب کې ورنه له لاس نه ګړۍ خلاصوي او تښتي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ټاکل شوی د دغه وزارت سرپرست په مشرۍ یو هیئت به د روسیې څخه د غنمو او تیلو د اخیستلو په سر د خبرو لپاره په نږدې ورځو کې مسکو ته سفر وکړي. د بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونې د خونې یو هیئت چې مسکو ته تللی ویلي دی چې نیت لري له روسي شرکتونو غنم او تیل واخلي. په دې باره کې د کابل څخه د اکرام شنواری رپورت واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې به دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ او پلاوی مسکو ته سفر وکړي. دغه وزارت وایي مولانا زهیر امریکا غږ آشنا رادیو ته د دغه پلاوی د سفر د هدف په اړه ویل چې دغه سفر هدف له روسیې څخه د لومړنۍ وړتیا وړ موادو اخیستل دي.
بخشی از اهداف این سفر خریداری مواد اولیه.
مولانا زهیر ویل د دې سفر په هدف کې د وړو غړې او نفتی موادو په ګډون د لومړنۍ مواد اخیستل دي او هم د دواړو هیوادو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د اړیکو په وړي کېدل دي.
د جنوبه مې باشد
صنعت او سوداګرۍ د وزارت وایان ویل چې دغه سفر د مخه د مختلفو حکومتي ادارو ترمنځ د اړتیا او د معلوماتو لپاره غونډه شوه. روسیه یو وخت افغانستان د سوداګرۍ یو ستر شریک باندې و. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګو لګونې د خونی د معلوماتو مخې اوس مهال د افغانستان او روسي ترمن د سوداګرۍ کچه ډیره ټیټه شوې ده. د دغه خونی مرسیال خانجان له کوزیوي تیر کال افغانستان د روسي څخه د 28 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات لرل، چې له افغانستان څخه روسي ته د صادراتو کچه 3 میلیون ډالر ته رسیدلې وه. که سم افغانستان کې د امریکای ډالر په وړاندې د افغانۍ په بې کې کم بدلون نه دی راغلی او د پنځشنبه په ورځ د کابل سره شاهزاده کې یو امریکای ډالر د نه نیمو افغانۍ په شاوخوا کې تبادله کېده. خو د کابل په ګډون د افغانستان په خاورو کې د تیرو په ځانګړي ډول د ډیزل او تیرو بیې ډېرې لوړې شوې او تیر ورځ د یو لیتر بیه تر 100 افغانۍ پورې رسیدلې وه. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل وروسته د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د خوراکي توکو بیې په ځانګړي ډول د غنمو د وړو وړې او تیرو بیې ډېرې پورته ختلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه شبیر بشیری امریکا غا غشنه راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان ته زیات اندازه وړو او تیل د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادو څخه راځي، چې د روسیې او اوکراین د جګړې وروسته دغه موادو بیې لوړې شوې. هغه ویل چې کله روسیې افغانستان ته د تیلو په ګډون د اړتیا وړ موادو واردات بیرته پیل شي، ورسره دغه موادو بیې هم بیرته ښکته کیدلی شي. افغانستان کې اکثره خلک د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي. که چیرې موږ د روسیې له حوزې واردات پیل کړو، د توکو پر بیو باندې به اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روسي راپور له مخې افغانستان د نړۍ په هغو شپږ هیوادو کې شامل دی چې بشري مرستې په دغه هیواد کې د قحطۍ او مړینو مخه نیسي. وچا وایي 3.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړي، د اټکل له مخې به سکل په لوړه کچه د لوږې سره مخ شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. ګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د طالبانو د خوا د میرمنو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وغندله او وی ویل چې په دې هیواد کې میرمنې د ناوړه حالت سره مخامخ دي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمشنر میشل بلچ وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره وخت تجربه کوي، خو طالبان تل وایي چې د خلکو حقونه یې خوندي کړی دي. د دې موضوعګانو په اړه نور معلومات له وحید فیض څخه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري کمشنر مشل بچلټ وای اوس په افغانستان کې مرمنې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي او طالبان د فرمانو په صادرول سره په افغانستان کې د خلکو حق او ازادي سلب کړي.
Let me be clear.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو په سیستماتیک توګه د ښځو ځپل دي. د ښځو په تګ راتګ شدید محدودیتونو تقریبا د غوی د ژوند په ټولو چارو منفي اغیز کړای، چې روغتیایي خدماتو او بشري مرستو ته د ښځو او د غوی د ماشومانو لاسرسي هم پکې شامل دي.
مشل بچلت ویل د سولې په لور د افغان ولس د تګ لپاره د مهمه د چټول افغانان په سیاست او نورو مهمو پریکړو کې برخه ولري، چې د میرمنو او نجونو د غګونو شاملول هم پکې دي. خو طالبان تل وایي چې د میرمنو حقونه خوندي کړی دي.
اسلامي امارت هغه اداوي ردی سیګنی په پاکستان کې د بشر حقوق له سیوی دي یا د بشر حقوق نور کول کیږي.
بلخوا د بخر نړیوال سازمان پر نړیوال ټولنې غکړې چې طالب چرواک سره په لیدونه کې د جنو د زدکړو حقونه سره کرخو ګرځوي او له طالبان غوښتي چې پرته لزنده ټول جن ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تولاړ شي.
دا مو بعد از ای که گروه طالبا قدرت بعد از گرفتن مکاتب لیسه و متوسطه و روی دخترها در افغانستان بسته، سازمان عفو بین الملل به خاطر این موضوع به شدت نگران است. ما این عملکرد طالبا را خلاف موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی که افغانستان در قبال قوانین حقوق بین الملل داره میبینیم.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د چاشمې پر ازول چې نارینه باید په نړۍ کې د سولې له خبرو څخه د میرمنو لری کېدل او دروي. خغلی ګوتریش ترګند کړل اوکراین څخه نیولې بیا تر افغانستان او لمیانمار څخه بیا تر مالی پورې د سولې په خبرو کې د میرمنو نشټون ښکاره کوي چې د قدرت د تعادل نشټون او دوامدار مرسالري څنګه موخته ماته را کوي.
نننۍ شخړې، جنسیتي نابرابرۍ، میرمنې او نجونې په متفاوته او غیر متناسبه توګه د دې تاوتریخوالي او ناورینونو د اوږدې مودې ټولنیزو او اقتصادي اغیزو له امله اغیزمنې کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د برالاینس په افغانستان کې د خپل ماموریت پای ته رسیدو سره په خبرې کړې اعلامیه کې ښوونځي ته د نجونو پر نه تګ او د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن لاینس وایي د سولې مذاکراتو په نتیجه کې بریالیتوب به د جمهوریت او طالبان ترمنځ د موقت حکومت په اړه موافقه و چې طالبان پکې شامل وي، چې د کار به د جمهوریت ټول شمولیت او همدارنګه د بشري، مدني، سیاسي او د ښځو حقوقو په برخه کې لاسراوني خوندې کړي وي. زیاتوي دا کار نشونه ثابت شو او جمهوریت حتی د نړیوالو ځواکونو لوتلو مخکې سقوط وکړ. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی یو هیئت مسکو ته تللی دی او ټاکل شوی د هیئت به د روسي شرکتونو سره افغانستان ته د غنمو، تیلو او غازو د برابرولو په سر خبري وکړي. په پام کې ده چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست به هم په نږدې راتلونکي کې مسکو ته سفر وکړي. د معلوماتو لمخه افغان سوداګر په کابل کې له روسي څخه د 1.8 میلیون ډالر په ارزښت توکي چې اکثره غنم او تیل دي واردوي. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواري د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مرستيال خانجان الکوز سره په دې اړه مرکه کړه.
الکوزی صاحب د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی او پلاوي مسکو ته تللی.
باندې اوس تیر افته یا لاسوځ مخکې روسي د تجارتي اتشې سره یو ملاقات په تجارت سرمایه‌ګزارۍ کې وو. د بعضي مشکلات او پرابلمونو په اعتبار باندې خبري وشوه. د دوی پیشنهاد دا و چې هلته یو کانفرنس ته په روسیا کې تجارتي، اقتصادي همتاس پاغې کې شرکت وکړي او ځینې یو مساوده د همکاري هاي تجارتي په نامه باندې د دواړو ملکونو په خا جوړ شوی و. د جمهوریت په وخت کې او هغه به هم د اوتاق تجارت د مرکز سره امضا شي. نو د هغې په خاطر باندې د اوتاق تجارت او سرمایه ګذاري لومړنی معاون هغه یونس مومان د خپل اداري سیال سره پروک مسکو ته هم شي مقامات سره خصوصي خصوصي او د اوتاق تجارت د مسکو سره لیدنې لرلې. په کنفرانس کې شرکت وکړو. کنفرانس په عمومي د نورو مرکزي اسیا هیوادونو خلکو نورو هیوادونو د ایران او پتا د چین او د هندوستان او د نورو ملکونو هغه خو عمومي مسایل وو. اما هغه مشکلات او هغه پرابلمونه چې موږ د دوی سره لرو په هغې باندې بحث وشو. د دوی سره تجارت لرو. تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي، خصوصا زموږ په صادراتو باندې. د دوی هغه خدماتي ټیکس چې هلته ورځي هغه زیات دی، تقریبا 13% دی. او ضمناً زموږ اسناد چې ورځي موږ فرضاً کشمش ته دې ځای نه صادروو. زموږ د کشمشو هغه د کانټینر پولی ارزشی $10,000 دوی ال $10,000. نو په دې خاطر باندې نه راغله د پیسو مقدار د خپل ډیټابیس لمخه نه نیسي. هغه نو فریسي چې په مسکو کې خرچي جهاد دا چې دا په مونږ او جاپان نه چې په تیر اخلي د جاپان ته نصبېږي. نو ویس په جاپان ته نو نور ملکونو سره دا تعامل لري. د ایران سره خصوصا هم ازمن سره نه لري. دا زموږ تجارانو ته ډېر مشکل دی چې یعنی د یو کانټینر سره مونږ د دوه کانټینر مسؤل وکړو. نو دا مسایل ور سره تر حاصل روسانو سره دوی علاقه کوي چې په دې باندې به د دولتونو په منځ کې خبرې وکړو. تاسو خپل دولت ته ووایي او موږ هم کوشش کوو چې نور خصوصي سوداګر دا خبرې زموږ روانې وي او انشاءالله چې دا مشکل به ته حل کړو.
ویل کېږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر به هم مسکو ته لاړ شي. ستاسو معلومات په دې اړه باندې څه دي؟
بلې، دا حتی هم دغه مشکلات او د پرابلمونو د تجارت د خوالي په مقصد دانن هم دغه مربوطه سکتوري وزارتخانو په منځ کې غونډه وه. وزارت خارجه کې دغه میکانیزم او په دغه سفر باندې بحث وکړي، فر کې به وزیر تجارت په راس کې او د نورو ادارو مسؤلین د دولت د امارت باندې او سکتور خصوصي به هم ورسره ترڅو سفر وکړي په هغه مسایلو باندې، خصوصا د امارت باندې تیل ادا ده او د هغه ادا د مقصد چې د روسیې سب غذایي موادو په برخه کې او د نفتي موادو په برخه کې قراردادونه وشي چې ترڅو دغه روان مشکل چې په نړۍ کې د وچکالۍ او د کرونا او د دغه جنګي شرایطو په اساس باندې چې د اوکراین او روسیې دی دا رامنځته شوی دی تدابیر ونیول شي او د قیمتۍ نه په افغانستان کې مخنیوی وشي. په دغه مقصد باندې دا حیات انشاءالله چې په راتلونکو څو ورځو کې به یا د دې میاشتې په جریان کې به سفر
وکړي. اوس مال د افغانستان او روسیې ترمنځ د راکړې ورکړې کچه څومره ده؟
ډېره زیاته ده، کمه شوې ده. موږ داسې تقریبا په حدود د 3 میلیونه ډالر په کال صادرات لرو روسیې ته. دا هم کشمش دي، وچه او تازه میوه ده، یو څه او د روسیې نه تقریبا د 150-160 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې غذایي مواد او سوختي مواد او ساختماني مواد راوړو.
د مرکې نه مننه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
په واشنگټن کې افغانستان د امریکا د باندنیو چارو یو غټه کې ګڼل کیږي، خو د چړونکو په باور په اوکراین باندې د روس د حمله وروسته زیات پام اوس اوکراین ته ورشي دي. دغه ډول په اوکراین باندې د دیموکراتانو د واکمن مخالف جمهوری غوښتونکي ګوند ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق ښکاري، خو آیا د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي تګلاره په همکاري، دښمنۍ او کپه شکلتیا ولاړه ده؟ شهناز نفیس په دې رپورت کې په واشنگټن کې د امریکا د باندنیو تګلارو د څېړونکو نظر وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس غړي تر ډیره حده د اوکراین په اړه یو دریس لري. د ډیموکرات واکمن او مخالف جمهوری غوښتونکي ګوندونو غړي او مشران اوکراین ته د سفرونو ترڅنګ حالته د روس پر ضد د مقاومت لپاره د مالی او پوځي مرستو ملاتړ کوي. خو دغه ټول اتفاق د شلو کالو نه د زیاتې مودې پورې د جګړې بل میدان افغانستان لپاره نه لیدل کیږي.
I think it's been in the months since then.
زما په فکر د تیر اګست نو وروسته میاشتو کې داسې کارونه وشول چې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ګوندونو ترمنځ په افغان تګلار اختلافونه لا نور زیات شول او د دواړو ګوندونو لپاره ګرانه شول چې د راتلونکي په اړه یو متفقه تګلار وټاکي. بل مسأله دا ده چې په اوکراین کې د جګړې لامل د واشنگتن ټول پام هغې خواته واوښته او افغانستان اوس په بهرني تګلاره کې لومړیتوب نه لري.
ولسمشر بایدن او انورو حکومتي مشرانو ویناو داسې تمه پیدا کړې وي چې د افغانستان د پوزیانو د وتلو وروسته به امریکا په افغانستان کې هم په یو یا بل ډول کې خکیل پاتې شي. خو په اوکراین کې د جګړې پیل کېدو او د طالبانو د سخت دریزه تګلارو له امله د واشنگټن او کابل ترمنځ واټن نور هم زیات شو.
په افغانستان کې ژور اختلافونه شتون لري. پولیس او قضایي سیستم فعالیت نه لري. نو څنګه تاسو د یو داسې تحریک لپاره تګلاره جوړولی شئ چې واقعي اخیستی دی خو په بشپړه توګه فعاله نه دی؟ د دې په پرتله اوکراین یو عصري فعال حکومت لري او د روسیې پر ضد ټول یو موټی دي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کوي.
د امریکا د دفاع او باندینو چارو وزیرانو لوید آسټن او انتونی بلینکن په ګډون پسنا کې د مخالف جمهوری غوښتونکو ګوند مشر میچ میکانل او د استازو د جرګي رئیسی نانسی پولوسی د اپریل او مئی میاشتو کې اوکراین ته سفرونه کړي. خودواړه ګوندونه به لا نور وخت اخلي چې د افغانستان په اړه هم یو دریس خپل کړي.
I think that there's been a lot of
زما په فکر اختلاف یوازې د ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ نه دی، بلکې په دواړو ګوندونو کې دننه هم په افغان تګلاره بیلابیل نظرونه موجود دي. په ډیموکراټانو کې داسې ډیر غړي دي چې په افغانستان کې د پوځ پاتې کېدل غوښتل او ځینو د هلته نه د وتلو ملاتړ کوو. دغه حال د جمهوری غوښتونکو د غړو هم دی. زما په فکر افغان تګلاره د ګوند په حساب نه ده. په دواړو ګوندونو کې داسې غړي شته چې د طالبانو د تګلارو سره اختلاف لري.
دا وخت د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا تګلاره څنګه ده؟ آیا د همکاري، مخالفت او که خکلتیا وایو؟
زه د افغانستان سره د امریکا تګلاره یوه محدوده خکلتیا ګڼم. امریکایي چارواکي د طالبانو سره لیده کاته کوي، خو دا هم واضحه ده چې امریکا به دوی په رسمیت ونه پیژني. زما په فکر امریکا به ټول امکانات په پام کې نیسي. زما په فکر امریکا په داسې کومه لاره کار کوي چې وکړی شي د طالبانو سره کار وکړي، خو دا وخت موږ د طالبانو د واکمنۍ یوه اډانه وینو، خو د واک یو مرکز نه وینو.
د واشنگتن او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د بشري مرستو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستل شوي، خو څېړونکي وایي ځینې ستونزې داسې دي چې دواړه غاړې پرې بدل نظرونه لري. شہناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دیرش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنوریدونکو، په دې وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په لویدیز د هرات په ولایت کې د وچکالیو او د اوبو د کمښت له امله د وروجو کرنه نږدې څلور چنده کمه سوې ده. د چرواکو په وینا هر کال 2000 هکتار ځمکه شولې کرل کېدې، خو اوس 3000 هکتار ځمکې ته یې کار راغورځولی دی. سیف الله احمدزی له هراته راپور شالېږلی.
د هرات د گذری ولسوالۍ سیاوشان سیمه دا بزګر د شولو د بزغلیو په کرلو بوخت دی. په داسې حال کې چې د شولو بزګر د اوبو کمښت سره مخ دی، خو بیا هم وایي چې وریجې د کوکنارو په پرتله یو ښه کښت دی او کرلو ته یې دوام ورکوي.
هو، فضل خدا اگه شلی باشه ای باشه به حساب کشت ما باشه، بعد جریب سخروار شلی جواب میده. سخروار شلی ما جریب 100 من 60 من برنج میکنه. و بازارم اگه بازار برنج کمتر باشه عرض برزه برسه پولی به حساب قیمت خوب بازار ما میشه.
خواهی شما این است که روز نکارم حرام عزیب کارم که هم خداوند برای آدم خیر و برکت میده، هم از نظر تمام جامعه یکیش دیه که هم علاقه من دیدم.
بلخواتا ده هرات ده کرنه ده ریاست چرواکی وای چه ده شلو کخ پا ورستی و دو کلونو که ده بو کمخت لامله نگده چلور چنده کم شف.
خو د خوشکستاری د عمل څخه شاش کال د وروجو باندې چې کمم ځکه تر کښته دوی لاندې واغ ډیره کمه و، هغه تقریبا څه بالا 3200 هکتار مځکه و. او د دې امید ستا چې 4500 تنه وریجې به حاصل په لاس باندې راسي.
کرنی ریاست چارواکی زیاتوی چې په راتلونکي کې به د اوبو کمښت د سلما بند اوبو څخه پوره کړي. تر ډیره وریجې د هرات ولایت په شپږو ولسوالیو لکه چشت شریف، اوبه، کروخ، گذره، انجیل او زندجان ولسوالیو کې کرل کیږي. صدری لیلافر او رشتی د وریجو هغه ډولونه دي چې په دې ولایت کې کرل کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ، هرات.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.